ستړي مسی وخت د غرمې 12 بجې سپي نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د جولای 9 نیټه ده. د مشال لیډو کوم بلګړي کې موزا عبدالحی کاکړ کله کوم هیله د روغ جوړ خوشاله بس د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو شمالي کوریا په اړه رپورټونه درته لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دومنیوای کې درته د نړۍ رنګونه اونیز خبرونه هم لرو. خو په پیل کې به مجید بابر د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومبې د مشال خبرونو سرټکی. پاکستان مسلم لیگ وایي چې نن به د نواز شریف د نااهله کېدو نه پس د نوي وزیر اعظم د نوم نامزدګي کوي. په مومندو قبایلي سیمه کې درې کسان نامعلوم وسلوال وجلي. امریکا او جاپان د شمالي کوریا لخوا د بین البراعظمي توغندي توغول غندلي دي. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د واکمن مسلم لیگ ګوند یو مشر او د پارلیمان غړي تلال چودري ویلي دي چې نن به په اسلام آباد کې د پارلیماني پاټۍ د غړو یو مهمه غونډه کیږي چې پکې به د نوي وزیر اعظم د نامزدګۍ په اړه پریکړه کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې ښاغلي چودري نن وویل چې د ګوند متفقه فیصله ده چې د عبوري مودې لپاره به بل څوک وزیر اعظم نامزد کوي، خو د پارلیمان د پاتې مودې لپاره به شهباز شریف د وزیر اعظم په توګه وټاکي. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن د پاناما اسنادو په کې د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلۍ د پریکړې نه پس ښاغلي شریف د قومي اسمبلۍ د 160 حلقې نه د لرې کولو نوټیفیکیشن جاری کړی دی. الیکشن کمیشن 13 ورځ جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویلي دي چې د سپریم کورټ د پریکړې له وجې 160 نمبر حلقه باندې په 2013 کال کې د نواز شریف انتخاب کلدم ګرځوي او د منتخب کېدو نوټیفیکیشن یې واپس اخلي. په دغه حلقه باندې به اوس نوې ټاکنې کیږي. د مومندو قبایلی سیمی پولیټیکل چارواکی وایي چې تیر شپه د حلیمزو تحصیل د میا منډۍ په شانی خیلو کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ درې کسان وجلی دي. د چارواکو په خبره تیر شپه نامعلوم وسلوال د یو ځایي اوسیدونکي صادق نومي تن کور ته ورغلل او د کورنۍ په غړو یې ډزې وکړې چې پکې صادق په خپله د هغه ښځه او یو زوی یاسین ووجل شو. د پیښې وروسته په سیمه کې د تالاشۍ عملیات پیل شوي وو چې عسکري قوتونو په سیمه کې کرفیو هم لګولې وه. یاد دې وي چې 15 کاله وړاندې د صادق ورور ولایت شاه هم د نامعلومه تنانو لخوا وجل شوی وو. د یادې پیښې ذمواري لا هم چا نه ده قبوله کړې. په فاټا سیکټریټ کې د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې په قبایلي سیمو کې د پولیو یو ناروغ هم مخې ته نه دی راغلی. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې یو چارواکي حامد مومند وویل
تقریبا یو کال موږ اخیری کیس کې فاټا نه راغلی و. په 2014 کال کې په 20 د جولای و دغه پرمختګ چې دی دا ډراماتیک پرمختګ نه دی، دا تدریجي راغلی دی.
پاکستان کې د پولیو د مخنیوي د ادارې د راپور له مخه په 2014 کال کې د پولیو 306 ناروغان مخې ته راغلي وو چې پکې تر ټولو زیات په فاټا کې وو چې شمیر یې 106 و. د خیبر پختونخوا د خواجه سراو د اتحادیې مشري فردانی بیبي د خیبر پختونخوا په حکومت غږ کړی دی چې خواجه سراو سره کړې وعدې دې زر تر زره پوره کړي. تېره ورځ په پېښور پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال فردانی بیبي زیاته کړه
د اسپیټال امدي زموږ سره وعده کړی چې په ایل آر ایچ کې او په آیات آباد کې بتاسو ته کمپلیکس کې به یو یو واټ ملاوي گیا ته بیٹو والے ترو سپور دای سره پتاونه لګي دهل د کارډونو ترو سپور سره پتاونه لګي دی ویلې چې رقم خواجا سره دی وریج دی لپاره موږ درې زره یا څلور زره روپۍ چې د میاشتې مقرر کوو داګه سره پتاونه لګي دا کورونه ویلې چې ار دی موږ کورونه ورکو کاروبارونه به ورکو سپورې سم نشته.
صوبایي حکومت تر دا مهال د خواجه سراو د دې تازه غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي وو چې د خواجه سراو د بشري حقونو خوندي کولو په اړه به یو قانوني بیل اسمبلی نه منظوروي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. امریکایي او جاپانی چارواکي وایي چې تیر ورځ شمالي کوریا د بین البراعظمي هدف ویشتونکي توغندي دویمه عملی مظاهره هم کړې ده. د تیر ورځې دا توغندي د هغه یو نه ډیر جدید دی کوم چې دغه هیواد د روانې میاشتې په څلورمه نیټه توغولی وو. د شمالي کوریا لخوا په میزایل ټکنالوژۍ کې دا پرمختګ د امریکا سواحلو ته د ایټمي موادو د رسیدو په لړ کې یو لوی ګام دی. بلخوا د شمالي کوریا د دې ګام نه څو ګنټې پس امریکایي او د جنوبي کوریا پوځ د ډزو مشکونه پیل کړل او پزما ک باندې د هدف وشتو توغندو تجربه یې هم وکړي. د دواړو هیوادونو په دې چارواکو ووي چې د ډزو او توغندو د مشکونه د شمالي کوریا له خوا د بین البري اعظمي میزایل د توغول را دی عمل له بل خوا د جاپان د حکومت ویان جوشي د سوګا ویلي چې د شمالي کوریا له خوا وشتل شوی میزایل د 15 منټو پرواز وکړو. سپینې ماڼۍ تېر ورځ اعلان وکړو چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ پریکړه کړې چې د کانګرس لخوا په کثرت رایې سره منظور شوی هغه بل لاسلیک کوي چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روس لخوا د مداخلت له وجې په هغه هیواد نور مالي بندیزونه لګوي. د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا حقبي تېره ورځ وویل چې د دې بل د ابتدایي مسودې د ځینو مهمو نقاطو په اړه ښاغلي ټرمپ په مذاکراتو کې برخه هم اخیستې وه. د دې نه مخکې د دې بل په اړه داسې خبره سپینې ماڼۍ نه وه کړې. سارا حقبي زیاته کړه چې خاغلی ټرمپ د دې بل منظوره شوی مسوده وکتله او د مذاکراتو په نتیجه کې چې په کوم نکاتو اتفاق شوی وو چونکې هغه نکات د دې بل برخه ده نو ځکه ټرمپ پریکړه وکړه چې دا بل به لاسلیک کړي. او وروستۍ خبر دا چې د جرمني پولیس وایي چې په متحده عربي اماراتو کې زیږیدلی یو کس پرون د دغه هیواد د همبورګ ښار په یو سوپر مارکیټ کې خلکو باندې د چړو ګوزارونه کړي دي چې پکې یو کس وژلی شوی او شپږ نور ژوبل دي. عیني شاهدانو ویلي دي چې دغه شپږ ویشت کلن کس د هغې نه مخکې د الله اکبر نارې ووهلې کله چې خواوشاکي تیریدونکو خلکو ونیولو او پولیس ته یې حواله کړو. بلخوا یو جرمن اخبار وایي چې دغه کس چې مسلمان دی امنیتي ادارو د سخت دلیل فکر له وجې مخکې نه پیژندو. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مولا مجید بابا را اوریدل. په روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. دا سپریم کورٹ لخوا د نواز شریف د نا اهل ګرځېدو وروسته مسلم لیگ نن به نن په دوم ورځ هم د هغه د ځایناستي د ټاکلو لپاره غونډه کوي. بلخوا د پاکستان انتخابي کمیشن د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د قومي اسمبلی غړیتوب ختمولو نوټیفیکیشن جاری کړی. د سپریم کورٹ پریکړې ته سیاستوالان څنګه ګوري؟
خلاف ورکړې وه دا هغوی حق جوړي نه وې وزیر اعظم مخه راولي بیا د 90 جا فتوا پس لاړې نو د فرکړې چې د نرشیزانو ستونزې وهل کوي وادي وې څه د اسپتال هم دي زموږ سره وعده کړې وه 1300 پورې 1500 لګې 1000 د کارډونو 1300 پورې 1500 لګې دا کم خواجه سره دی وریج دی د پر موږ درې زره یا څلور زره روپۍ چې د میاشتې مقرره کوو د هغې 1500 لګې دا.
او پونیزا پرونه د نړۍ رنگونو کې د خوندور معلوماتو ترڅنګ د نوي انګریزي فلم بلیډ رنر 2049 حال درکو. لرو له مشال لرو سره اوسې او سم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان سپریم کورټ پرون د واکمن مسلم لیگ نون مشر نواز شریف نه اهل ګرځولې چې وروسته هغه د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړه. نن به د مسلم لیگ مشران د وزیر اعظم په توګه د نواز شریف د ځایناستي پر نوم سره سلا کې شي. د دې ګوند یو مشر د قومي اسمبلی غړي تلال چودري مشال لیډو ته ویلي چې د پرون په غونډه کې د شباز شریف پر نوم اتفاق کوسو خو حتمي فیصله به نن کې شي. احمد الله اسلام آباد نور تفصیل راکړي.
د جمعې په ورځ د سپریم کورټ لخوا د نواز شریف پر ضد فیصله راتللو وروسته حکمران ګوند مسلم لیگ نون د نوي وزیر اعظم لپاره سلا مشورې شروع کړې دي. د یاد ګوند د خیبر پختونخوا صدر او د پخوانی وزیر اعظم سلاکار انجینیر امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د نواز شریف په مشرۍ کې شوې غونډه کې زیاتره غړو د شاباز شریف په نوم اتفاق کړی دی، خو دې لړکی حتمی فیصله به پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په نن کې دونکو غونډه کې کوي. شاباز شریف چې دا وخت د پنجاب صوبې اعلی وزیر د وزیر اعظم جوړېدو لپاره ضروری ده چې ډومبه د قومي اسمبلی غړی منتخب شي. امیر مقام وایي
شهباز شریف صاحب ایمنه نه ده نو ول په دې منې الیکشن کې او 45 ډیز د بل څوک نامزد کیږي. نن بیا د پیرپور د اسمبلی اجلاس کې دا انتخاب شي او یو سیستم جوړ شي د 45 شهباز شریف صاحب درالګو نمک کې ان شاء الله کې دې چې نن دا غي فیصله مو شي.
13 ورځ سپریم کورټ د وزیر اعظم او د هغه د بچو پر ضد د پاناما کیس فیصله اورولو پر وخت وخت نه صرف وزیر اعظم نا اهل وګرځو بلکې د احتساب قامی ادارې نیب تای امر کړی چې د نواز شریف او د هغې د کورنۍ غړو پر ضد دی شپږو اونو کې ریفرنس تیار کړي او احتساب عدالت ته دی ولیږي. سپریم کورټ د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ته هم امر کړی و چې په سمدستي توګه د نواز شریف د قامی اسمبلی غړیتوب دی ختم کړي، د کم وروستو چې د انتخاباتو کمیشن د نواز شریف د قامی اسمبلی رکنیت ختمولو نوټیفیکیشن جاری کړو. سپریم کورټ د مئی په 15 نیټه د پاناما اسنادو د نورو پلټنو لپاره یو شپږ کسیزه ګډ پلټنیزه ډله جوړه کړې وه، کومې چې د رواني میاشتې پر 10 نیټه خپل رپورټ عدالت ته وړاندې کړو. د دغې راپور جمع کولو وروسته سپریم کورټ د جولای 12 نیټې نه د دواړو غاړو د وکیلانو بیانونه واورېدل او پر 21 نیټه یې خپله فیصله خوندي کړه، کومه چې 13 ورځ واوروله. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کچا مسلم لیگون به نن اجلاس کې فیصله کوي چې وزیر اعظم به څوک وي. د جولای پر 28 نیټه د لاغ وروسته د پاناما مقدمه په لاړه د سپریم کورټ فیصله راغله. وزیر اعظم نواز شریف له خپلې چوکۍ نه اهل وګرځولې. لاغ وروسته نواز شریف استعفا ورکړه. آیا په دې اړه د پاکستان سیاسي ګوندونه څه وایي؟ ملیحا میرزاده له مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې رالېږلی.
د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وای ګوندې د پخوا راهیسې د درغلی خلاف کوششونه کول چې اوس یې رنگ راوړو.
دا زمونږ د جدوجهد نتیجه د کرپشن خلاف تر سبیا د 1996 کې اولنۍ درنه قاضي حسین احمد صاحب د کرپشن خلاف ورکړې وه. زمونږ کارکنان هم پکې شهیدان شو او بیا یو کال نه جماعت اسلامی په پاکستان کې کرپشن پری تحریک چلی. آنند نواز شریف صاحب نه اهلی د دې خبرې ثبوت دی. زمونږ موقف ټیکو دلته حکمرانان همیشه لوټمار کې دې فیصله هر کله کوم موږ دې په انتظار وو. موږ دې لپاره منډه کوششونه او دا ټول یولس میاشتې جګړه وکړه.
پاکستان تحریک انصاف په پاناما اسنادو مقدمه کې له نواز شریف نه د استعفا غوښتونکي تر ټولو ګوندونو فعال وو. د پاکستان تحریک انصاف ډاکټر حیدر علي په خبره تر هغې به د ګوند کوششونه جاري وي تر څو چې په پاکستان کې په اصل کې بدلون تر سترګو نشي.
زموږ ګوند خو داسې بدلون لپاره کار کوو. پاکستان تحریک انصاف پاوی کې د کرپشن چې کوم انسټیټیوشنلایز کرپشن د پاکستان کې د ډېرو وختونو کې خاتمه شي او یو داسې معاشره په وجود کې راشي چې هلته صاف وي، لیریټي، قانون ډاله دستي. نو موږ خو دا د دې لپاره یو اولنۍ پروی وه. دا ډېر لوی اچیومنټ دی. نن یو ډېر لوی تاریخي کار شوی له سره چې تحسین ورکړو. خو د دې ټول کریډیټ چې نو پاکستان تحریک انصاف او د هغې چیرمن عمران خان ته چې هغه په یوې یوازې باندې د دې پروژې په خپل انجام ته ورسوه.
بیا د قومي وطن پارټي مشر آفتاب شیرپا وای چې دوی د ګډې پلټنیزې ډلې ته رپورټ راتلو وروسته ویلو چې د سپریم کورټ فیصلې ته انتظار کوي او داغه احترام کوي. نوموړي زیاته کړه
اپوزیشن پارټو دا غوښتل چې جی رپورټ په وخت کې وي چې استعفا دې ورکړي. موږ وی چې نه سپریم کورټ څه فیصله وکړي موږ به هغه متقابل قبول او په کار کې کوم سیاسي پارټي او باندې او ما شانتو شو هغه په خپل هغه ډیسکوالیفای کړ. نو په دې لحاظ سره اوس دا جمهوریت تسلسل د پاره دا ضروري ده چې چونکې دا هغوی اکثریت کې په نیشنل اسمبلی کې په دې دپاره دا د هغوی حق جوړېږي چې نوی وزیر اعظم مخکې راولي دا اسمبلی د خپل ټایم پوره کړي.
عوامي نیشنل ګوند په هغو ګوندونو کې شامل دی چې د ګډې پلټنیزې ډلې ته رپورټ وروسته د خپل ګوند دریځ د سپریم کورټ تر فیصلې ځنډولی و. اوس یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان د شنبې په ورځ د خپل ګوند د مرکزي مشاورتي کمیټې غونډه رابللې ده. یاد ګوند مخکخي بشرا ګوهر ویل
د زما نظر کې د جمهوریت لپاره سیاسي عمل لپاره او رول اف لا لپاره په تاریخ کې دا راز اوم یو تاریخ راځي. سیاسي پارټیان له په کار جو دي چې کینی او زما په خیال په دې باندې دا موږ بیا د 90s سیاست ته واپس لاړو او د دې
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 28مه د پاکستان سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ په پاناما کیس کې وزیر اعظم نواز شریف نه اهل وګرځولو او خلاف یې په احتساب عدالت کې د کاروای فیصله واوروله. د فیصلې پس نواز شریف په لدنده پریښوده چې په دې رسو کې ویلي و چې د عدالت فیصله چې هر څه وي منی به او احترام به کوي.
دا خو د سیاسي ګوندونو خبرګونونه خو خپل په کبالي سیمو کې د نواز شریف له تک سره هم ځینې سوالونه راپورته شوي. مهم سوال دا چې فاټا اصلاحاتو به څه کېږي. په دې اړه د هغه ځای د کارپوهانو او سیاستوالانو مختلف نظرونه دي. نواز شریف هغه کس و چې د فاټا اصلاحاتو کمیټه جوړه کړې وه
او هغه ریپورت جوړ کړیو او دا ریپورت تر اوسه که هم کابینه منظور کړي خو لا تر اوسه پوری عمل نه دی پسوي. دغه پښتني اوس د قبایلی سیمو په خلکو په ذهنونو کې دي. شنواز ترکسی په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی.
د پاناما کیس دلاندې د میا محمد نواز شریف ته وزیر اعظم د څوکۍ لپاره د نا اهلی وروسته په فاټا ریفارم اثر پریوزی او یا نه د فاټا ولس پر ګډوډ نظر لري. د فاټا ریفارم زی اصلاحات راوړلو لپاره هلې ځلې کوونکي وایي چې اصلاحات به لازمه ده د ځن ښکار شي، خو بیا هم که وزیر اعظم وي او که نه نو اصلاحات راوسته شي، او دا ځکه چې د اصلاحاتو راوړو اختیار د صدر پاکستان سره دی. اعجاز محمد ایډوکیټ وایي باجوړ ایجنسی نه د پارلمان غړي شهاب الدین خان سره خبرې وکړو. هغه وویل چې اوس ته هغه ګوندونه چې پاناما کیس کې روزانه دھرنې ورکولې د فاټا ریفارمز لپاره باید کار شروع وکړي. لپاره خپل کوششونه نه پرېږدي او په وفاقي حکومت د زور اړولو لپاره به ټول سیاسي ګوندونو ته دعوت هم ورکوي.
ما په خیال زموږ ته یو موقع هم په لاس باندې راغله. هغه موقع دا ده چې زموږ پارلمنټیرین ووټنه د وزیر اعظم منتخب کوي، هغه ته ووټ اچي که دوی چېرته په دغه ځای کې د ریفارم ایشو په لاس کې ونیول نو شاید څه نه څه کار پکې وشي.
او یاد دې وي چې د فاټا اصلاحاتو سفارشات چې پکې ویل شوي چې اکثریتي قبایل فاټا ختمول غواړي د وفاقي کابینې لخوا منظور شوي او بیا قومي سیملې ته وړاندې شوي، خو وروستو پرې بحث د ځان ښکار شو نو لا یې هم کومه نتیجه نه ده وتلې. ولې د قبایلي سیمو اکثریتي ولس وایي چې فاټا دې ختمه شي او په خیبر پښتونخوا کې دې شامل شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
په 2014 کال کې په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیر تر بل هر وخت زیات و. د پاکستان پولیو مخنیوي اداره وایي په 2014 کال کې د پولیو درې سوه شپږ ناروغان مخکې ته راغلي چې پکې تر ټولو زیات په فاټا کې و چې شمېر یې یو سل څلور اویا و. خو اوس چارواکي وایي په تېر یو کال کې له دوی سره پولیو وایرس والی یو ماشوم هم نه دی رپورټ شوی. دا خبره په فاټا سیکټر کې د پولیو مخنیوي څانګې یو چارواکي حامد مومن مشال ریډیو ته کړې. له پېښوره د شبرجان رپورټ اورو.
په فاټا سیکټر کې د قبایلي سیمو لپاره د پولیو مخنیوي څانګه کې د صحت نړیوال ادارې یا ډبلیو ایچ او لخوا ټاکلې شوې. حامد مومن مشال لیډو ته وویل چې دولس میاشتې وشوې چې په قبایلي سیمو کې د پولیو یو کیس هم مخې ته نه دی راغلی.
تقریبا یو کال مونږ اخیری کیس په فاټا نه راغلی او په 2014 کال کې په 8 د جولای و. دا پرمختګ چې دی دا ډراماتیک پرمختګ نه دی، دا تدریجي راغلی دی، ځکه چې په تاسو کې چیرې د پولیو تاریخ وګورئ دلته مختلف خپل حکومت او سره پارتنر ایجنسیان شي دي، ڈبلیو ایچ او، یونیسف او کمیونټی نور پروګرامونه چې د هغې په وجه باندې په 2014 کال کې دوه کیسونه رپورټ شو. دا وینه وروسته یو کال شوی دی چې موږ کیسونه نه لرو.
نوموړی وایي چې د ښه امنیت او غوره کمپینونو او دغه رنګ دولتي او غیر دولتي نړیوالو ادارو په هڅو دوی دغه بریا ترلاسه کړې ده.
یو څه ناڅه امنیتي وضعیت کې تغییر راغلی دی. ماشومانو ته د واکسین رسیدلو چانس زیات دی. موږ په هر کمپین کې د 1 میلیون نه زیات ماشومان په فاټا کې واکسین او دا غینه علاوه موږ خپل د ګورنمنت او ستاسو کوم پارتنر ایجنسیانو چې د دوی په سرچ کې هم زیاتوالی راغلی.
بلخوا خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي کې د صوبایي حکومت مرسته کوونکې نړیواله اداره یا یونیسف لخوا ډاکټر جوهر مشال لیډو ته وویل چې خیبر پښتونخوا کې هم لا تر دې دمه سخت کال یعنی 2018 کې د پولیو یو کیس هم مخې ته نه درغلی، خو والوارس اوس هم موجود دی. او تمې سرګنده کړه چې روان کال به خیبر پښتونخوا نه هم د دې پولیو رنج ختمه وکړي شي.
خیبر پښتونخوا کې الحمدلله سپتمبر 2016 نه پس اوسه پوری کیس نشته دی تاسو ته پته ده چې سپتمبر نه آنورډز اتنه کمپین شروع د لو ټرانسمیشن سیزن او داغې کوالټي کافی کوشش شو چې خوی داغې داغې اوس نتیجه دا ده چې الحمدلله کیس خو نشته دی خو انوایرمنټل سیمپل چې دي په پېښور کې اوس هم کله پازیټیو شي کله نیگیټیو شي نو وایرس موجود کی خو زموږ سره لیفټ رایټ تشته دی خو چونکې کمپین دونه خو شو امیونیټي لیول دونه خبر شو چې دای دلاته اوس کی پی کې فی الحال کیسز نشته دی
په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي سرکاري قومي ادارې شمیرې تر مخه 2018 کال کې تر دې دمه د پولیو درې کیسونه را مخته شوې دي چې پکې یو د پنجاب صوبې، دویم د بلوچستان او دریم د گلګت بلتستان نه دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د بشری حقوقو او ځینې سیاسي ګوندونو په خیبر پښتونخوا کې د نشزند حقوقو خوندي کول غوښتنه کړې ده. دوی د غوښتنه پرون په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده. نشزند وایي صوبای حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې دوی ستونزه به ورحلوي، خو لا هم دا وعده پوره کړې نه ده. له پېښور غلام غوث رپورټ راکړي.
مدنی فعال قمر نسیم وایي د پښتونخوا حکومت دی هغه پالیسۍ ته قانوني حیثیت ورکړي کوم چې د بشري حقوقو تنظیمونو د صوبایي حکومت سره د تیرو دوو کلونو د مشاورت وروسته جوړه کړې ده.
کومه پالیسی خیبر پختونخوا حکومت ته حواله کړل شوې ده، دا پالیسی دی بلا تاخیر دی د دې نفاذ کړل شي، او چونکه خیبر پختونخوا پهلا صوبه وا چغې د خواجه سره حقوق او حواله سره په سرکاري سطح باندې غوښتنه او وعده کړې وي، خو موږ وکړو چې په مرکز کې او په پنجاب کې په سند کې د حواله سره خبرې د دې صوبې نه مخکې لاړې او دلته کومه چې کومه خبره دغه په ځای باندې پاتې ده. نو نن دا مطالبه شو چې د خواجه سره حقوق سره چې کوم سرکاري وعده دي هغه د تاخیر نه بغیر چې کوم دی نو هغه پوره کړل شي.
په دغه محل د نرخزیانو د اتحادیې مشري پرزانه جان مشال ریډیو ته وویل چې په پښتونخوا صوبه کې د هغوی حقونه تر خپو لاندې کیږي او د هغوی سره وهل ټکول کیږي او صوبایي حکومت د هغوی د بشري حقونو د ساتنې لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. پرزانه زیاتوي دوی هم هغه حقونه غواړي کوم چې یو نر یا یو ښځې ته حاصل دي.
دا حکومت تمنګا غسه غواړو چې ته سړی غواړي چې ته خځه غواړي چې حقوق دې چې دا انسان حقوق دې خواجه سرا دینو اغي یو تنهایی جون تیرې بغیر مور پلارا بغیر کورا بغیر چتا نو د اسپیټالم دې زمو سره وعده کړو چې په ال ار ایچ کې او په آیات آباد کې بتاستا کمپلیکس کې با یو یو واټ ملاوي غتا ته بیٹو والے تر سپور دای سه پتون لګې دهل د کارډونو تر سپور سه پتون لګې دا دی ویلې چې رقم خواجه سرا دی ورج دې د پر موږ درې زره یا سلور زره روپے چې د میاشتې کرکو داغه څه پتاونه لګیدا کورونه ویلې چې اردی له موږ کورونه ورکو کاروبارونه به ورکو سپوري سم نشتا.
پارونو می یو نرخزی مشال ریډیو ته ویل چې هغه هم په خپل مټ ځانله د جامو جوړولو او د ټکو خرڅولو کاروبار پیل کړی دی.
ما سره چا حکومت د چا هیلپ هم نشته دی او ما ته ډېر مشکلات هم دي، پکې ولې چې نور دکانونه بازارونه کې دي او زما کور سیستم دی دا فیرخانه دی دا ناجګانه دیم چې دا یو سیټ شو هر یو خواجه سره کې ټیل نشته خو چې هغه ته څوک ګوري هغه ته څوک د انسان نظر نه کوي. نو ډېر ملګری دي چې هغه خواهش چا خواهش نه چې موږ پالر کولا کو د چا خواهش دار چې موږ بوتي کولا کو
د پښتونخوا چارواکو لا تر دې ما د نرخزیانو د دې تازه وختنو په لړ کې سندي ویلي خو تر دې وړاندې چارواکو ویلي وو چې صوبایي حکومت به د نرخزیانو د حقونو د ساتنې لپاره یو قانوني مسوده د صوبایي اسمبلی نه منظوروي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مبجو
سروه
پ درینی مبجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غغ
پپاوکم پینزو بجو
تاسو مشال ریډیو ری او سمزو شمالي وزیرستان ته د ضرب عذاب لوجی په کور کړل سوي کسان چې د شوالو سیدونکو ته وایي چې د ژمنو سربیره هم د دوی د بیرته تګ لپاره هیڅ پلان نه دی نیول شوی. خو د سیمې د قومي اسمبلی غړی محمد نصیر وایي چې دوی په دې لړ کې ځینې فیصلې کړې دي چې ډېر ژر به عملي کړي. سیلاب مسعود په دې اړه رپورټ راکړي.
د قطبی وزیرستان شوال آغا کا بالیون چکم د ضرب از پوجی عملیاتو پوجا د افغانستان سرحدی سیمو تور اور دلی دی ویای چ د کډوالای د ژوند نا سخت تنگ تغیر د رټو مشکلاتو سره مخ مخ یو حکومت د واپس لش داولو را تزر کی بندوبست وکي یو کا بالی اید نواز ویای چ میژتا د اید نا د ورسته د واپس لش داولو ویلی شوی و خو په دغه ولل تر اوسه پورې حصہ مال و نشم
نه چې یو پسې ته کڼر کړی وی دی رحم مختا مې ته شاور و پسې په دې نه باندې خیر وشي دې تیر شو رضا تیر و مې یو پاس نه لې شاول تا په دې نه باندې په ستمبر اکتوبر کې شاول کې اور واري دي کرنګ نه شي هم کړي نه ډانګ په نه باندې خو نه جوړي تا ډیر ډیر مې تیر و پسې دې نه فو پاس کوم
یو بل کا بایلی شنواز یا توی چې په سختو مشکلاتو کې شکل یو نغد خوراکیم لا تړ نشتا دای میجاد دې کډوالو مراتو ول منزل شو یا د زرکی د بیرتل ژ دولو لاره رات سمه کړای شي
بالکل شي دې سونه به ګور شي دې مشکو بل خل با که سل دنیا خل مثال نه راشل ملا ده نو نور سوال از مشه زیر سن کولا کو دې مشکو وا تم نظر نظر واپس کو
د سیمه نه د قومي اسمبلی نمائنده محمد نذیر دغه کا بالون تا سرنګ تا سلی ور کوي وار وای زنه
پاکستان کمیٹی جوڑا کر لا چا کمیٹی داروشی انشاءاللہ ز امید ورا شهدا دے زغل فصلو ہر سرای فل خپل چا ونیوی چا بی ٹی وی خپل وشی کری
دغو کا با جانو غشتنا وکڑا دے دوی دے واپس لج دا ولو دے پارا دے زر کی عملی کا دمونا پور تا کھڑل شی سیلاب مسعود مرشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا ب میڈیم ویوز شپک سوا یبش
د غوڅ ملاتړ ځواکونو سرتیری د وسلو چو الوتکو سره پرون د افغانستان فرا ولایت ته رسیدلې د ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ځواکونو د ورتلو وجه په فرا کې د افغان ځواکونو ملاتړ کول دي. د دوی په خبره د بارین ځواکونه چې ډېره برخه ایټالویان دي د فرا ولایت په غسمه کې زیات په هغه سیمه کې چې زیات ګواښونه موجود دي پوځي وایي هوایي عملیات ترسره کوي. نور حال زموږ د همکار په ریپورت کې.
په فرا ولایت کې ورسته نامنې د بهرنۍ ځواکونو په شته ولایت ته وغځوله. د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې تر سلو تنو زیات بهرنۍ ځواکونه چې ډېره برخه ایټالیان دي د امنیت د تامین همداشان د افغان ځواکونو د روزنې لپاره ځای پر ځای شوي دي. د فرا ولایت د والي ویان نصر مهري وایي چې دغه ځواکونه به د افغان ځواکونو سره یو ځای د فرا ولایت په هغه سیمو کې چاندې عملیات هم ترسره کړي چې دولت له سوال مخالفان پکې شتون لري. مهري زیاتوي چې بهرنۍ ځواکونه به په فرا کې تر ډېره په هوایي برخه کې هم مرسته کوي خو د اړتیا په وخت کې په ځمکه جګړو کې هم برخه اخلي.
بهرني ځواکونه په فرا ولایت نظام سلوراد او ځای پر ځای شوي دي. دوی زمینی هم دریز مشترک دي، ځکه نیرو هم لري، همداراز د تر څنګ هوایی حمایت هم د دوی سره به ولرو چې هغه څه چې تهدیدات زیاتره دي هغه څه کې بچانیز عملیات ترسره شي او هغه څه هم دشمن څخه پاک شي.
لبل خو په فرا ولایت کې د نظامی چارو کارپان دا کار افغان ځواکونو ته د جګړې په ډګر کې د مورال ورکول لپاره غیزمن بولي. په فرا ولایت کې تن نظامی چارو کارپو حاجی شاه محمود وایي چې د بارنی ځواکونه د غوس ملاتړ د ماموریت او برخه د امنیتي تړون پر اساس دلته راغلي دي. دا په خبر د ځواکونو په وایي همداشان د افغان سرتیرو پر روزنه کې غیزمن ثابتې دلای شي.
نه چې اوس خارجي قواوې راغلي یا غبل تړون پر اساس باندې راغلي دي چې د امنیتي تړون د پر ځای کولو د تطبیق په خاطر باندې دلته راغلی وي او دا جوته ده چې کوم وخت دوی راځي تمن د فرا امنیتي نیروګانې به زیاتره تمرینات ولري او زیاتره به روزنه ولري او تاسو پوهیږئ چې په جنگ کې هر هغه څوک چې په روزنه په تعلیم او تربیه کې خولي توی کې هلته په جنگ کې ویني نه تویي په دې خاطر باندې زوم خامخا به خپل تاثیرات لري.
د یادونې وړ ده چې په وروستیو ورځو کې په فرا کې ناامنۍ زیاتې شوې او حتی دغه ولایت ځینې ولسوالۍ د ایران سره پر پوله پرتی دی او مخ کی امن وی به هم نام نشوی وی که څام د فراه ولایت ډیرو سیدون کې د بهرنی ځواکونو راتک په دغه ولایت کې د امنیت په تامین کې ډیر غیزمن نه بولی خو بیا به هم ولیدل شي د څومره د امنیت په ټینګښ کې بریالي کیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟
تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم د خبرونې نیمایي تر رسیدلې دولسمې بجې سوي دي. مجید بابر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د واکمن مسلم لیگ نواز یو مشر د او د پارلیمان غړي ترال چودري ویلي دي چې نن به په اسلام آباد کې د پارلیماني پارټۍ د غړو یو مهمه غونډه کیږي چې پکې به د نوي وزیر اعظم د نامزدګۍ په اړه پریکړه کوي. د مومندو قبایلي سیمې پولیټیکل چارواکي وایي چې تېره شپه د حلیم دو تحصیل د میا منډۍ په شانی خېلو کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ درې کسان وژلي دي. د یادې پېښې ذمهواري لا هم چا نه ده قبوله کړې. په فاټا سیکټریټ کې د پولیو د مخنیوي د ادارې چارواکي وایي چې په تېر یو کال کې په قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغ یو هم نه دی مخې ته راغلی. د خیبر پختونخوا د خواجه سراو د اتحادیې مشر فردانه بیبي د خیبر پختونخوا په حکومت غږ کړی دی چې خواجه سراو سره کړې وعدې دي زر تر تره پوره کړي. امریکایي او جاپاني چارواکي وایي چې تیروت شمالي کوریا د بین البراعظمي هدف غوښتونکي توغندي دویم عملي مظاهره کړې ده. د تېر ورځې دا توغندي د هغه یو نه ډېر جدید دي کوم چې دغه هیواد د رواني میاشتې په څلورمه نېټه توغولي وو. سپینې ماڼۍ تېر ورځ اعلان وکړو چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ پریکړه کړې چې د کانګرس لخوا په کثرت رایې سره منظور شوی هغه بل لاسلیک کوي چې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د روس لخوا د مداخلت له وجې په هغه هیواد نور مالی بندیزونه لګوي. د جرمنی پولیس وایي چې په متحده عربي اماراتو کې زیږیدلی یو کس پرون د دغه هیواد د همبورګ ښار په یو سوپر مارکیټ کې خلکو باندې د چړو ګوزارونه کړي دي چې پکې یو کس وژل شوی او شپږ نور ژوبل شوي دي.
مجید باور د خبرونو لنډیز واورول. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته نن محمد عمران کتنه کوي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې د پاناما اسنادو په اړه د عدالتي فیصلې وروسته اوس مسلم لیگ نون له پکار ده چې زر تر زره نوی وزیر اعظم وټاکي، ځکه چې د درې سوه او دوه څلوېښت غړو په اسمبلې کې زیات غړي هم د دوی دي. نو دا ګرانه نه ده چې جمهوري عمل د مخ پر وړاندې بوتلو لپاره مسلم لیگ نون دا ګام پورته کړي. ادارې زیاتې چې د پاناما اسنادو پر فیصله دا منل هم پکار دي چې په دې اړه د تحریک انصاف مشر عمران خان لوی کوشش کړی دی، خو اوس باید د احتساب دا سوچ تر ټولو ټاکل شوو غړو او ریاستي ادارو وغځول شي. او همدې لړکې دي عمران خان او پیپلز ګوند هم ځان د احتساب هغه قانون ته وړاندې کی د کوم د سوري لاندې چې نواز شریف سره احتساب وشو. جنګ ورځپاڼه لیکي چې د پاناما فیصلې وروسته ولس دا تمه لري چې د ملک د باسره خلکو د احتساب دا عمل بروان وساتل شي. د آئین او قانون سر غړونه کوونکو پر ضد به همداسې ګامونه پورته شي او په عدالتونو کې دغه رنګ روانې مقدمې سرته رسولو عمل به نور هم تیز شي. ادارې زیاتې چې د پاناما اسنادو پلټنو لپاره ګډې پلټنیز ډلې په دوه میاشتو کې د باور نه هم زیات کار وکړو او هم د دې پر بنسټ عدالت خپله فیصله ورکړه. خو که خبره درغلې وي نو باید یوازې تر وزیر اعظم دا محدود ونه ساتل شي او که د مشرف په شمول د ټولو همدارنګ احتساب شوی وي نو نن به یو وار بیا یو آئینی وزیر اعظم له خپلې څوکۍ نه لرې کېدلو. ادارې لیکي چې کوم کار نن عدالت کوي دا د حکومتونو دی، خو که هغوی نه کوي نو بیا به عدالتونه ضرور کوي. بیا هم سیاسي مشرانو ته د راتلونکي ټاکم تیاری کول پکار دي او د ولس په عدالت کې د خپل وړتیا ثابته کړي. ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې د پاناما اسنادو فیصله د قانون د بریا لپاره یو یادګاره ورځ ده، خو که ټول سیاسي ګوندونه دا فیصله په لویه سینه ومني نو دا د جمهوریت په ګټه ده او هم د لارې دا فیصله د پاکستان پر اتلون کې سیاسي کلتور ښه اغېز پرې باسلی شي. ادارې لیکي چې دې لپاره پارلمان ته هم فعال کردار ادا کول پکار دي. ټولو ریاستي ادارو ته د جمهوریت د پیاوړتیا او له درغلیو پاک نظام باوري کولو لپاره د یوې نوې لوزنامې ضرورت دی. د پاناما اسنادو فیصله به پاکستانی سیاست ژور اثر پرېږدي، خو سپریم کورټ یو تاریخي فیصله ورکړې چې ترنه دا ثابتېږي د ملک عدلیه آزاده ده او د لوی نه لویه فیصله کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ای اف پی خبری آژانس په پاکستان کې د سپریم کورټ لخوا د پانما ساتو فیصله وروسته د نوي وزیراعظم ټاکل کېدو او برتانیا خبریدونکو سیاسي څېړنیز ویبپاڼې اوپن ډیموکراسي د افغانستان پر حالاتو مقالې خبرې کړې دي. د دواړو لنډیز ګل آیا سوروي.
اے ایف پی خبر ایجنس لیکي د پاکستان سپریم کورټ د جمعې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف د پاناما استادو مقدمه کې نه اهله وګرځولو خو نوموړي کولی شي چې خپل ځای ناستي وټاکي. د نواز شریف لور مریم نواز نوم په دې اړه خصل کېدو خو هغه د قومي اسمبلی غړي نه ده نو ځکه کاندید نه شي جوړېدي. خبر ایجنس لیکي مقامي رسنیو داسې راپورونه ورکړي چې واکمن ګوند په لومړي پړاو کې عبوري وزیر اعظم راولي او په څو اونیو کې دننه به د نواز شریف ورور شهباز شریف وزیر اعظم څوکۍ لپاره نوماند کړي. د دې ترڅنګ خبر ایجنس د خواجه آصف نو هم وړاندې کړي چې نواز شریف ته ډېر نږدې دي او چې وزیر اعظم جوړ شي. خبر ایجنس کې د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق، احسان اقبال او چودھری نثار علی خان نمونه هم اخستل کیږي چې د وزیر اعظم لپاره کاندیدان کیدی شي. بلخوا له برتانیخ خبریدونکو سیاسي سیړنیز ویب پاڼې اوپن ډیموکراسي د افغانستان امنیتی حالاتو په اړه مقاله کې لیکلي چې په هغه هیواد کې روسي او بدامنیو حالات نور خراب کړي دي. دا سرګندونې په افغانستان کې د ناټو او افغان چارواکو په مختلفو مرکو کې کړي. په مقاله کې د یو ناسرګند فوجي په حواله راغلي چې هر څه پټه په ولاړ دي او نه پوهیږي چې لدې حالاتو به په څومره موده کې بهر روزي. په مقاله کې راغلي چې داسې حالاتو کې به افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه خپلې مرستې ودروي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا افغانستان ته د نورو سرتیرو لیږل به اغیز ولري. د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه مؤثره ستراتیژي ته اړتیا ده چې پکې له یو نه زیات هیوادونه خپل رول لوبولی شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم شمالي کوریا په امریکا او جاپان کې چارواکو تصدیق کړی چې شمالي کوریا پرون یعنی د جمعې په ورځ بیا بلستیک میزایل توغولی او ازمویلی دي. داسې ګڼل کېږي چې د شمالي کوریا د حکومت دا ګام به د سیمې نازک حالت لا هم پیچلی کړي. د مشال ریډیو انګریزي څنګه ریپورت جوړ کړی چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف ډیویس پرون تایید کړ چې د شمالي کوریا حکومت یو اربیا پلاستیک راکټ د ازموینې لپاره توغولی دی. جیف ډیویس پرون وویل زه تاییدولی سم چې شمالي کوریا پلاستیک توغندی توغولی خو موږ د وضعیت څیړنه کوو او په نږدې وخت کې به نور معلومات خپاره کړو. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پرون د دې ازموینې د خبر تر خپرېدو وروسته وویل چې له خپلې کابینې سره په دې اړه بیړنۍ غونډه لري. د جاپان د دولت د کابینې وزیر پرون په ټوکیو کې خبريالانو ته په دې اړه وویل د الوتکو او بیړیو د امنیت لپاره دا کار ډېر خطرناک او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړلیک څرګند تیری دی. موږ بیا بیا د شمالي کوریا داسې تحریک آمیزه کار نشو منلی. موږ د شمالي کوریا پر ضد شکایت کړی او د هغوی دا کار موږ په شدت غندلی دی. د کوریا په ټاپو وزمه کې د شمالي کوریا تر وروستۍ ازموینې مخکې هم حالت نازک و. رپورټونه وایي چې د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا حکومتونو د شمالي کوریا مخکنۍ راکټي ازموینې هم غندلې دي. د شمالي کوریا د اټومي او بلستیک میزایلو پر ازموینو د ملګرو ملتونو سازمان بندیز لګولی خو شمالي کوریا دې ازموینو ته دوام ورکړی او وایي چې د امریکا له لوري د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره یې خپل امنیت ته ضروري ګڼي. د امریکا د اردو لوی درستیس جنرال مارک میلر د پنځم به پورس خبرداري ورکړ چې د داسې مزایل د توغولو لپاره چې د امریکا خاورې ته ورسیږي د شمالي کوریا هڅې تر مخکنیو اټکلونو ډېرې چټکې او پرمختللې دي. جنرال میلر وویل چې د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام له امله د ممکن بحران د ډیپلوماتیک حل د موندلو وخت پای ته رسیدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د پنځمبي پورز پر ایران، روسیا او شمالي کوریا د سختو بندیزونو لایحه تصویب او د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته واستوله.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
واشنگتن پوسټ لیکي پاکستان او امریکا پر دې ټینګار کړی چې افغانستان د سولې بهیر کې طالبان شامل کړل سي. خو د ورسپانې په خبره د وسلوالو د پناځایونو په اړه هم د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اختلافات شته. تفصیل په دې رپورت کې. واشنگتن پوسټ د بارني چارو وزارت ویاندی هیدر ناورټ په حواله وایي چې د افغانستان د شخړې حلولو په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزیر ریکس ټیلرسن نظر دادی چې هغه دا جوړ احساس لري چې هغه ځای ته مراجعه وکړي چې لمخې د سولې پروسه پیل شي. د دې په وړاندې د معنا داده چې د طالبانو لغړو سره ناشته وسی او یو ډول د خبرو اترو په پیلولو کې آسانتیا پیدا شي. واشنگتن پوسټ وایي هم ورته خبره د امریکا لپاره د پاکستان سفیر اعزاز احمد چودی د سیشن بپورس د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز انټرنیشنل انسټیټیوټ فار ستراتیژیک سټډیز په یو غونډه کې کړې ده. اعزاز چودی ویلي چې په منطقه کې د تلپاتې سولې لپاره به پاکستان په افغانستان کې د هر هغې سیاسي روغې جوړې د عمل ملاتړ کوي چې پکې هر ډله شامل وي. د زیاته کړه چې د افغانستان د شخړې حل فوجي نه دی، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند بیا ویلي چې فوجي حل د افغانستان په اړه د مجموعي تګلارې یوه برخه ده. واشنگتن پوسټ زیاتوي وایټ هاوس د دې خبرې تصدیق کړي چې د افغانستان د جګړې پایته د رسول لپاره د امنیت او بارني چارو پوهان په تګلاره کار کوي. د ورسپانې په خبره کې دایسي په تګلاره کې د 15000 نورو عسکرو لژلو وړاندیز وسی، خو سپینه ماڼۍ وایي د شخړې سفارتي حل به د تګلاري مهمه برخه وي. وایټ هاوس دا تصدیق هم کړی چې نوې تګلاره به یوازې د افغانستان په اړه نه وي، بلکې دا به د ټولې منطقې یعنی د جنوبي ایشیا په کچه وي چې پکې هند، ایران او د منځنۍ آسیا ځینې هیوادونه راځي. په روانونۍ کې په کولاراډو کې په یو غونډه کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال جوزف ډنفورد ویلي وو چې د منطقې په اړه د دوی د نوې تګلارې تر ټولو اهم عنصر به پاکستان وي. د ویلو تر څو په لویه کچه د پاکستان مرسته نه وي، امریکا په افغانستان کې نسی کامیابېدلای.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د پښتو ژبې شاعر او نثر لیکونکی سیف مومند د ورپېښه ناروغۍ له کبله شاوخوا 50 کلونو په عمر کې وفات شوی او جنازه یې پرون یعنی د جمعې په ورځ په خوست کې وسوه. سیف مومند چې دا مهال په خوست کې اوسېدی د ژوند ډېره برخه یې د شمالي وزیرستان په میرامچا کې تېره کړې او په هغه سیمه کې د پاکستان د فوج تر عملیاتو وروسته خوست ته کډه شوی. نوموړي په میرامچا کې د ادبي هڅو ټولنو د بنسټ ایښودونکو څخه ګڼل کېده. د سیف مومند یو شعري ټولګه او یو د نثر لیکونو کتاب یې خپور شوی، خو یو زیات شمېر ناچاپ آثار هم لري. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ راکړي.
د پښتو ژبې تکړه شاعر او نثر لیکونکی سیف مومند د خواوشه 50 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله د جمعې په شپه مړ او په ورځ د خوست د ګلزار اکا په سیمه کې جنازه خاورو ته وسپارل شوه. په مهاجرت کې د نوموړي کورنۍ د شمالي وزیرستان په میرانشا کې وه او په هغه سیمه کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته خواوشه 3 کاله مخکې خوست ته راکډه شو. سیف مومند نږدې 3 لسیزې په میرانشا کې د وحدت ادبي ټولنې مشر وو او په هغه سیمه کې د ادبي او کلتوري هڅو له بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کېده. د خوست یو تن لیکوال او ژورنالیست نوراجان بهیر د سیف د ادبي هڅو په باب مشال راډیو ته وایي.
سیف مومند د دې سیمې یو خاص نوم و. نه د کروان صاحب په هڅو د په ملګرتیا په میرانشا کې وحدت ادبي ټولنه جوړه شوه او وروسته چې کروان صاحب پېښور ته لاړو هغه ټولنه د ته ورپاتې شوه. په سلسله سرپرستی دی و د کاروبار ادبی نه و، خو د دا غدره یو ادبی دی راواده ته به خلق ورتلل د دنه به د خپل شعرونو اصلاح غوښته، د خپل نثر لیکنې اصلاح به غوښته.
شاعر او کرکټونکو فرید الله قربان وای سیف مومند نه یوازې یو ښه شاعر او نثر نگار و، بلکې ترڅنګ د ادب د خوریدا او غوړیدا لپاره هم ډېرې هڅې او کوښښونه کړي دي.
سیف مومند صاحب رښتیا هم ستر انسان و. په ځانګړي ډول په ادب کې او د ژبپوهنې په برخه کې خدای پاک ډېره ستره پوهه ورکړې وه. خپل یې ښه شاعري کوله، ښه نثر نگار و، د شعري ټولګه لري. د دې تر څنګ د نثر یو وړوکی کتاب چاپ شوی دی.
د سیف مومند په جنازه کې د خوست یو تن وتلي عالم مولوي عبدالرحیم بلادي په خپل واس کې ویل مومند نوی خوست راغلی و، په کرایي کور کې اوسېده، بېوسه و، خو په دې ځای کې د خلکو او رڼا اندو ګڼه ګوڼي وخوده چې سیف مومند د ښه شهرت او ستر محبوبیت څخه برخمن و.
د نیمې نړۍ غږ
هم زمانه کالی واغسته هم زمانه سامان و هم رانه زمان که تو جه بوتلو ده اتا اومیاد
ها چی پا ما ترشیو نماو چی ده زمان فرند منده چی کمی بیکا نه پکار ده چی ده رانه تلاو ده پشپک که پاتشیو
پا اونی زخبرونه ده نیم نره غگ که ده پختنو میرمنو لپاره ده کارکون کو تنظیمونو حال او پر طولنه ده اغیز پاره معلومات ترکو
مونو سوچ برکو نو فکر برکو چی کمی ده تفیلی ده پاره چی کمی پا مختص ده پاره دوری اغی گولا خزان ترشان که
سمرا پویا یا وردیا سمرا حیمت لڈکا کبایل پختنه ده بلا نشتا
ده خبرونه چی احمد شا آزمی ابراندی کوی هر شمبه یا خالی ده پیخور پر وقت مازیگر پاوکم پینزه بجه او هر یک شمبه یا اتوار غرما پاوکم یو بجه او ریدلشه
تاسو مشال ریډیو ری هم د دې غړي خبری برخه پای ته رسیږي او سم لژمنی سره سم اونې ز خبرونه د نړۍ رنگونه وړاندې کو او د مشال ریډیو د اونې ز خبرونه د نړۍ رنگونه په دې پروګرام کې تاسو د ساينس ټیکنالوژي او فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلای شئ خبرونه جوړیدونکو ګلایز تاسو په خوا مو اوریدلې ده اوس به یو ځل بیا واوري
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونی کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه و منې هله لرم چې روغ جوړ او آباد به د نور پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بره خوندور معلومات راغون کړی دي نو لومړی تاسو خبروم چې په انټارټیکا بر اعظم کې یو لوی د واورې ګټ کې درز لوجی لارسن سی شلف نومي د واورې سیمه بیل شوې ده د واورې دغه ګټ کې لډيري مودې راځي درز کې اضافه روانه و د واورې دغه ګټ له واورې سیمه جلا شوې هغه د برتانیا د ویز رغبي عمر دی او شپږ زره کیلومتره دی د امریکا سټلایټ خلانه دغه سیمه مشاهده هم کړی دا د دې خبرې تصدیق کړی دی ساينسدانان لډيري مودې راځي د دې خبرې توقع کولا چې دغه د واوري ګډ به جلاشي ځکه چې په دې کې لډيري مودې راځي درزونه روان ول په 2014 کال کې په دې ځای کې 13% اضافه شوی او تیر کال دسمبر میاشت کې په سم دستي توګه د عمل نور هم تون شو لارسن سی د واوري ګډ د انټارټیکا په شمالي برخه کې دی او د دې پلنوال 200 متر دی د لارسن سی واوري ګډ په اړه ساينسدانان لډيري مودې راځي تحقیق هم کوي د دې نمخ کې په 1915 نویم کال کی لارسن اے او بیا په 2002 کال کی لارسن بی د انټارټیکا په شمالي برخو کې جلا شوی ول څنګه نوې چې لارسن سی نومي واوري ګډ وا په توندۍ سره سفر ونکړي او نه هم دا ډیر زیات لري تللی شي خو د دې سره نه ډیر زیات ضروری ده خو ځینې څنګه نوې چې په هغه سیمه کې بهري جازونو لپاره دا یو خطر جوړ دی شي د امریکا سټلایټ ایکو د انفراریډ سنسرز نه دا واضح شوی ده چې د واوري سیمه او جلا شوی ګډ په منځ کې صفه اوبه په نظر راځي د دې نه دا اندازه لګول کېدی شي چې واوري او هوا په نسبت اوبه ګرمدی اروپای سټلایټ هم جلا شوی واوري ګټ تصویرن خپار کړی دي د معلوماتو تر مخه تر اوسه پوری په ټوله نړۍ کې لوی د واوري ګټ په 2000 کال کې د روس آی شیلف وو چې جلا شوی وو او د دې ټوله رغبه یو لزر کیلومتر وو د یو نوی تحقیق تر مخه په نړۍ کې د شپږو خطرناکو ځناورو تر 90% د ښکار ځایونه ختم شوي دي د ایتوپیا شپږ خطرناک ځناور چې په غوښه تکیه کوي د انساني آبادۍ او کرکروندې له کبله د ښکار علاقې ختم شوي دي ساینسدانان وایي چې د دغه ځناورو بقا لپاره هغه علاقې بیرته آبادول ډېر زیات ضروري دي په رایل سوسایټي آف اوپن ساینس مجلې کې خپور شوي تحقیق کې د امریکا اورګان سټیټ یونیورسټي ساینسدانانو دا خبره کړې ده او په دې اړه یې شمیرې هم خپرې کړې دي په تحقیق کې دا خبره مخې ته راغلې ده چې په نړۍ کې زیاتره خطرناک زناور شمیره کې کمی راغلی دی دغه زناور خپل روایتي علاقه د لاس اور کړی دا تدې په خبره په هغه علاقو کې چې پکې آبادی کم وي زناور ود عمومي د هند په چینای ښار کې په هوټل کې کار کوونکی 45 کلن عبدالعزیز له 2 کلونو راهیسې د مجسمې په شان ولاړ وي عبدالعزیز ته په هند کې د مجسمې سړی هم ویل کیږي عبدالعزیز په 1915 کال کې په چینای کې ګولډن بیچ ریزورټ کې د سکیورټی ګارډ نوکری لپاره ورغلی و خو د هوټل مالک په لندن کې د بکینګم پیلس کې شاهي محافظو تر ګنټو پورې د مجسمې په شان ولاړ کتلی و د هوټل مالک غوښتل چې هم ښان محافظ خپل هوټل لپاره وساتي د دې لپاره هغه کسانو ته 3 میاشتو پورې روزنه ورکړل شوې وه په دې مینه کې تر 4 پورې محافظ په خپل ځای ناست وي هغه خوځینه او نه خوراک کولی شي عبدالعزیز هر ورځ تر 6 پورې بغیر د خوځېدو په هغه ځای کې ناست وي د موبایل ټلیفون جوړونکو کمپنی نوکیا په روان کال کې 3310 تر څنګ نوکیا 3, 5, 6 انډراید سمارټ موبایل ټلیفونونه معرفي کړي ول. خو صارفینو ډېر زیات خوښ کړي نه ول. خو اوس نوکیا کمپنۍ اتم موبایل معرفي کوي. په دې اړه په ځینو ټولنیزو ویبپاڼو تصویران هم خپاره شوي دي. په نوکیا 8 کې ځینې نوي فیچرس هم معرفي شوي دي چې پکې فنګر پرنټ سینسر او هوم بټن هم شامل دي. د موبایل ټلیفون سکرین به په ممکنه توګه 15.3 انچه وي. د ټیکنالوژي ځینو ویبپاڼو خبر ورکړي چې نوکیا به نوی موبایل ټلیفون د جولای میاشتې اخیر پورې مارکیټ ته وړاندې کړي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم وار فار د پلانټ آف د ایپس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 110 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سپایډر مین هوم کمنګ دی چې د 500 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ډسپیکبل می 3 دی چې د 625 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلکې د هند په باکس آفس کې فلم جاگا جاسوس په لومړي نمبر دی چې د 38 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم سپایډر مین هوم کمنګ دی چې د 500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی او په دریم نمبر فلم موم دی. ٹالی ووڈ سنیما نو فلم بلیڈ رنر 2049 دویم ٹریلر خپور شوی دی. دا یو سائنس فکشن فلم دی. په فلم کې د ہالی ووڈ وتلی اداکارانو رائن گوسلنگ او ہیریسن فورڈ کار کړی دی. دا فلم د بلیڈ رنر دویمه برخه ده. هغه فلم په 1902 کال کې نمایش ته وړاندې شوی وو او اداکار ہیریسن فورڈ پکې کار کړی وو. د فلم بلیڈ رنر 2049 رسمي ویبپاڼه او نور باندې د فلم لنډه قصه بیان شوی ده چې پکې لاس اینجلس پولیسو محکمې یو اهلکار په لټه کې وي او ورته ډیر حیرانوونکي حقایق معلوم شي. د پولیسو افسر کردار رائن گوسلنگ کړی دی.
I thought you might be able to help me with the case. Any idea where I could find him?
You police plan on taking me here?
I would much prefer that to the alternative.
Every leap of civilization was built off the back of slaves. Replicants are the future, but I can only make so many. I had the lock, and he has the key. I think I found him.
That's not possible. If this gets out, we've bought ourselves a war.
د هالیوډ سینما سپر هیروز نوی فلم بلیک پینتر لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا په ډی سی کامکس جوړ فلم دی. په فلم کې ښودل شوی چې کاپټن امریکا سیول وار کې واقعیت وروسته بادشاه ټی چالا خپل کور ته ستون شي او ورته معلومه شي چې سلطنت یې په خطر کې دی. په دې حال کې بادشاه بلیک پینتر سره ملګری شي. فلم بلیک پینتر به په 2013 کال په فروری میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
About Wakanda.
It's a third world country. Textiles, shepherds, cool outfits.
All the front. Explorers have searched for it. Called it El Dorado. They've looked for it in South America. But it was in Africa the whole time. I'm the only one. You've seen it and made it out alive.
د هندي سینما وتیری اداکار شاهروخ خان نوې فلم جب هری میٹ سیجل د وړو ټریلرو لړۍ تاسو په دې برخه کې اوریدلې و. د فلم نوې سندره بټرفلای خور شوې ده. فلم جب هری میٹ یو رومانوي او مزاحیه فلم دی. د دې فلم عکس بندي د یورپ په ښکلي ښارونو کې شوې ده. د فلم مشهور ډایرکټر امتیاز علي جوړ کړی دی. په فلم کې مشهور اداکاري انوشکا شرما هم کار کړی دی. فلم جب هری میٹ سیجل به د اگست په 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. راځي چې د فلم نوې سندره بټرفلای لږ شان واورو.
جہاں پہ جہاں پہ گئے ہوں رکا وہیں پہ وہیں پہ میں ہوں ہے ماڑا موٹا ہستا سیدھا دادھا رستا میاں جا سنے دلوں کی دھنری پیلے گوٹے کنارے کی چنری ہے اوڑے بیٹھی بس لے تو جو آئے رس لے میاں جا اوے ہوئے اب کر دینا خود کو حوالے تیرے ہے می بدر بلائی بن کے تو لے انگڑائی تن کے آ جا کڑی آ جا کے تمہیں می بدر بلائی بن کے تو لے انگڑائی تن کے آ جا کڑی آ جا کے تمہیں آ گدر مچائیں گے ہم ایک پیڑ لگائیں گے ہم می آ جا کڑی آ جا کے تمہیں می بدر بلائی بن کے تو لے انگڑائی تن کے
د هندي سینما ځوان اداکارانو کریتی سینن راجکمار راو او اشومان نوې فلم بریلی کې برفی لومړی ټریلر خپور شوې ده. دا یو رومانوي او مزاحیه فلم دی. په فلم کې ښودل شوی چې کریتی خپله کیسه د کتاب په شکل کې خپرول غواړي. فلم بریلی کې برفی بعد د اګست په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
बरेली में रहती है, ब्रेक डांस करती है, इंग्लिश फिल्में देखती है. ओ बेटा ये तो तुम ही हो. बरेली की बर्फी कुत्ती. इतने लड़के देखने आए, किसी को पसंद नहीं आ रही. अरे कोई तो कमी होगी लड़की में. प्रीतम विद्रोही. ये कहाँ मिलेंगे?
ये कहाँ मिलेंगे? आपने आने में कुछ साल देरी कर दी.
ये नहीं रहे,
मतलब इस शहर में नहीं रहे. लड़की तुमसे मिलना चाहती है, एक बार तुम उससे मिल लो, उसका दिल तोड़ दो, हम जोड़ लेंगे. तुम कट लो फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, समझे.
अब आपका दिल टूटा जा फूटे उससे हमें क्या.
ए बउआ, असल में आईने में शकल देखे तुमने अपने?
अगर शकल देख के लड़की शादी करती ना तो हिंदुस्तान में आधे लड़के कवारे होते हैं.
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم.
زوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لاس میں بند سڑوں میں ڈر دے پریشان دستہ حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑا خدے برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے دن ہری بس گرانا گل تھا سرا سما سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑا دسرو سرو پیسوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا اس میں سخت ناچاری داشن خالے